په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل دې سات په خبرونو کو د تور هم دروازه یو ځل بیا د باروډونکو موټرو پر مخ وتړل شو. په ننګرهار کې د باختر خبري اژانس څنګه چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بیگانه وخته د پاکستاني چارواکو له لوري تړل شوې ده. باختر د تور هم د کمیسار عملوي اسمت الله له قوله ویلي چې پاکستاني لوري غوښتل تور هم دروازه ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې شل متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی یې مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه وتړله. په تور هم کې د ډیورن بلې خواته د سوداګرو یو استازي مل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تور هم دروازه له بیګا رئیس تړلې ده. پاکستان تیر اونۍ هم د دروازه د تازه میوو د باروډونکو موټرو پر مخ تړلې و چې له درې ورځو وروسته بیرته پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د را روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویسټ نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د ډسمبر د 15 او 15 تر منځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر په مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې درې جګ پوړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو په اړه چې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوې مالي مرستې سره به دا صندوق په دې هیواد کې د 200,000 ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړې د کیفیت د ښه والي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي راډیو ته په یوې رایلې لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200,000 د زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د ښه والي لپاره د یونیسف له لارې مصرف شي. د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به نږدې 350 ابتدایي ښوونځیو ته ټولګي، د احاطې دیوالونه او د روغتیا ساتنې په برخه کې نورې اسانتیاوې برابرې شي او یوه برخه به خون کو پر روزنه هم ولګول شي څو د تدریس کیفیت لوړ شي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د زده کړې د بهیر له سمون سره دغه مرسته داسې مهال اعلانوي چې په دې هیواد کې د زده کړو پر شرایطو برابر په میلیونونو ماشومان ښوونځي ته نزي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP افغانستان ته له پاکستانه د نوي ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له وړاندې تر 6 میلیون زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستانه راستنیږي له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او هم نه پوهیږي چې دوی به په څه ډول له ژمي ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ چې د غزې په جنوب کې مهم ښارګوټی کلابند کړی، د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیلې 2 میاشتې تیریږي د دې سیمې په سړکونو او ودانیو کې یوه تر ټولو سخته جګړه مخته وړي. اسرائیل په دې سیمه کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د دې سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدلې شوې او نږدې 2 میلیونه خلک هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبې لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې، نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس سیمه کې ګرځي راګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د ایراني ساخ 40 ډرون الوتکو چې روسي نن سهار په اوکراین کې پر 2 هدفونو ترې کار اخیست 41 راغورځولی دي. دغه ځواکونو نن پر ټیلیګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دښمن 41 ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه بې پیلوټ الوتکې د موسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې څخه الوتوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني دن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې هغه ځوانان یا په ټوله کې نوي ځوانان چې له ښوونځي و فارغیږي او ټاکل شوی ده چې د کانکور ازموینه به ورکوي او دوی په پوهنتونونو ته بریالي کیږي، څنګه انتخاب وکړي او دوی غواړي چې په راتلونکي کې له نوم سره کوم ډول مختاره یو ځای شي. څومره اړینه ده چې د دغې ټاکنې او په دغې انتخاب کې موږ دقت وکړو، د کورنۍ نظریات څومره په پام کې ونیول شي او ورسره په څنګ کې د دوستانو او ملګرو مشورې څومره اړینې دي کله چې موږ غواړو د ځان لپاره یو تحصیلي رشته غوره کړو. د دې سره بچوخت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته هم یو څه تم شو پاتې به شو که زموږ خویندې غواړي په دې ارتباط باندې چې دا چې اوس دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا له ښوونځیو موږ فارغین نجونې نه لرو، نو په دې موضوع به هم د دوی نظرونه واخلو. که تاسې غواړئ چې په پروګرام کې راسره برخه واخلئ، وروسته به تاسو د واتساپ شمیره وایم. خو نن په پروګرام کې راسره میلمانه شته ده، زموږ قدرمن میلمانه عبدالوافی نایب سید، اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه، همدارنګه ټولنیز فعال وحید زهیر، او دوه تنه هغه کسان چې دوی غواړي په روان کال کې د کانکور ازموینه ورکړي او دوی لا په ښوونځي کې دي یا فارغ شوي دي. له دوی په وړاندې ډېر واورو، حجت الله افغان او عزت الله الهام. په پیل کې به افغان صاحب ته ورشه. افغان صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې اورو که په پیل کې په دې اړه راته ووایاست چې له دولسم نه فارغ شوي یاستئ، په دې مو کله فکر کړی دی چې په راتلونکي کې باید څه کاره شي، یا له ماشومتوبه دا فکر درسره و چې تاسې غواړئ اینده کې له نوم سره مو ډاکټر ولیکل شي، انجینیر ولیکل شي، یا که غواړئ بل کوم کار وکړئ؟
وعلیکم السلام. سلام دم علیکم السلام وایو، زموږ له طرفه هم تاسو د ریډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله مشټول برک روغ جوړي. تاسو په پښتنې په اساس باندې له ماشومتوبه مو شوق، او لومړی دا چې د دولسم ټولګي سکل فارغ یم، یعنی په 14-2 کې د دولسم ټولګي پښتونستان لیسې څخه فارغ یم، او شوق مو دا و له ماشومتوبه چې لکه څنګه چې تاسو وویل چې له نوم سره مو ډاکټر کلمه اضافه شي، هماغسې دا مغه په تکل باندې روان یو، هڅه کوو، کوشش کوو، او ان شاء الله چې امیدوار یو چې مغه به وشي.
یا کله ته وای افغان صاحب، دا شوق لکم ځای پیدا شو چې په ما ماشومتوب کې تاسو غوښتل چې له نوم سره موبایل ډاکټر کلمه ولیکل شي؟
ډیره زیاته مننه. شوق مو کړو یم چې زما د کورنۍ غړي به ورته وایم، زما د کاکا زامنو هغه په خپل باندې هم ډاکټرانو انډی کړی و، د البته د شخصي پوهنتون نه انډی کړی و او ډیره مستي کړی و. نو بیا ما چې هغوی به ما کله کتل ځال ته په اتم صنف کې وم، نو ما به هغوی کتل، زما به شوق پیدا کېده، زما به ذوق پیدا کېده چې زه هم باید ډاکټر شما. ما سره بیا د کورنۍ سپورټ هم پلار او مور به مې د کورنۍ نورو غړو به ما ته ویل چې انشاءالله ته به ډاکټر جوړېږي، او دغه دغه هیلې وي ماشومتوب نه ان تر دولسم سینو پورې. بیا دولسم سینو نه وروسته همدا اوس هم کوشش کوو، هڅه کوو چې دغه هیلو ته ځان ورسوو.
او افغان صاحب، کله چې تا غوښتل ډاکټر شي، حتمن دغه دولس کاله ښوونځی مې چې ویلې په همدې مو فکر کړی ده، کوم مضمون کې بیا تکړه وي، کوم مضامین فرزان ته مطالعه کړي ده، کوم کسان چې غواړي ډاکټر شي افغانستان کې؟ خو همدغه فکر ده، همدغه ذهنیت ده چې باید هغوی په کانکور کې جګه نمرې واخلي، بیالوژي سره نه پوهېږي، مینه وي، یا داسې ساینسي مضامینو باندې نسبتا نورو ته ښه وپوهېږي، بیا دې مسایلو کې تکړه یې پوهېږي؟
اها بالکل. خو امام ما ته پسند کې استادانو هم ویل چې ته باید یو خو په کانکور کې ښه نمره ترلاسه کړې. یوازینی علت یې دا و چې زه په سنسي مضامینو باندې ډېر ښه آګاه یم، ښه پوهېږم، الحمدلله الله ناراضي یم چې کله استاد په سنت کې په سنسي مضامینو باندې کار کوي، نو زه ډېر ښه کیچ کولی شم، زه ډېر ښه حاصل کولی شم چې د استاد خولې نه یو څه واخلم، او بیا که زه مطالعه وکړم او زه غږ هم سره بار بار تکرار کړم، نو زه ډېر ښه حاصل کولی شم. نو په څنګه مو زمينه باندې هم ډېر خپوي کوم بل می شوق د بایولوژي سره او په لسم یو لسم دوه لسم ټولګي کې د بایولوژي نو زماده پر ډېر جالب وو او په هغه کې ډېر معلوماتو دا څنګه مو زمين می دانو د کیګي می ډېر خو بایولوژي سره می شوق دی
بعد نه فرانسه تاسو ته بیرته راشم اوس به هم عزت الله الهام ته ورشو مخکل دین شي زموږ د نور ملمانه هم په تمه دی غوي ته ورشو اول به د زکونکو خبرې واورو الهام سپتم ستړی مشي په خیر راغلی تاسو ته وایي ته وخت فارغ شوی یاست یا لا په خوندې کې یاست او تاسو غواړئ انده کې څه کار شي
ډیره مننه تاسو ته او تاسو له طریقه پرونی ټول او ریدونکو ته سلامونه زه هم خپل وار سره وایم مننه زه هم په تور لسو یو کال کې فارغ شوم بیا مې له هغه وروسته آمدګي شروع کړله دلته په خپل ننګرهار کې چې ده دلته مې آمدګي شروع کړله او دا د نو آمدګي هم بس پای ته رسیدلې ده لا یو څه درسونه پاتې دي نو ان شاء الله فارم په کې شروع کړی دا او کوشش کوو چې ځان نه کوم چې موږ هدف ته غیټې ورسو
غواړې څه کار شي هدف دې څه ده
نو زما خو شوق چې ده هغه له ایم ډي سره ده غواړم یو ملي کلا کر سم نو دا زما ډېر ارمان مې ده او شوق مې ده او د ام دي لپاره مې ډېر هڅه هم شروع کړې ده
افغانستان کې لکه موږ چې زما په یاد دي د خپل ماشوم توب نه تر دې چې پانتون مو ویلې انجن مو من به ویلې چې موږ غواړو ډاکټران شو کاغه وړه وکړه ته وکړه مکتب کې به په هر صنف کې بچواله کانو مو من دا وختل چې انجنیران شي نو په کوم چې تاسو د وړوالې د څه شوق مکړای د شه د انجن پام سلا باندې د مسلک مدیر خو خېږي لته سم ورته پختنه کوم افغان صاحب درته ځواب کړه تاسو به کوم زمينه کې مکتب کې ډیر تکړه یاستي او په دې اړه مطالعه کړې ده چې چیرې تاسو ته په کامیاب شي کوم زمين به وایي او یعنی کانکور کې لوړ نمرې ته په کار دی څومره ورته ماده ای الهام صاحب رغمو سم درازي فکر کوم چې الهام صاحب
رغمو
او سم شو مهرباني
نو استاد پښتني په جواب کې بځې دومره وایم چې زه هم د مکتب کې چې از ما ډیر شوق ور سره غم یو ل ریاضي سره مې ډیر شوق بل مې د بیولوژي سره ډیر شوق نو خواري کو لګیا یو ان شاء الله زما بزان باندې پورا باور دی چې یو میډیکل ډاکټر سم او روان کانکور کې یو داسې نمرې تر لاسه کوم چې هغه څنګه چې زما فکر دی او څنګه مې ځان ته توکو ده نو ان شاء الله زما اصل فصل کې باور دی بزان باندې او داسې کوم خبر ونه وی چې زه دې پاتې راځم نو ان شاء الله دې مخاري شروع کړی دا او بس دې دغه لاري د خپل هوادوالو خدمت وکړو نو بس دا زموږ د لپاره هر څه دی په دې موږ ډیر خوشحالي دي
او الهام سب څه سبب شو چې ستاسو ته سره شوق پیدا شوې ده
بالکل زما مشرور چې ده اغم ام دې څخه فارغ خو هغه چې ده شخصیم دی کړی دا نو حضرت تشویق کما نو هغه چې ما کاته نو د خپل هوادوالو خدمت او اگر خلکو دعاګان یو بس ما تشویق اماغه کړي دي نو اماغه مراته ویلي دي دا کوم لار چې ما انتخاب کړی دی دا غلار ته هم انتخاب کا نو دا ما شوق نه هم د غزا را پوره د سوچ زما مسرور هم دي اغه د ایم دی ډاکټر ده
مدنه کور ودان رستبه لتاسی دواړو افغان صاحب او الهام صاحب نو پختو چې کلم په دې فکر کړی دی که چیرې تاسو دواړه ډاکټران شئ په کافی اندازه به تاسو وکولای شئ پیسې وګټئ کنه خو زموږ د نورو ملمنو ته باور شو وحید صاحب او عبدالوافی نائب صاحب هم سره دي نائب صاحب تاسو ته په پایل کې درځم تاسو ستړي مشي تاسو د دې دواړو زده کوونکو خبرې واورېدلې دوی به په راتلونکي کال کې کانکور ازموینه ورکي او دا چې کوم پانځي ته به بریالي کې خو دې دواړو ته په مدګي نیولې ده ساسې باندې دغه ډول انګیزه چې دوی درلودله د خپل هدف د ټاکلو لپاره دا هر ځوان لري یا د کورنیو کې لکه دوی چې ځینې کسان درلودل په کورنیو کې نور غړي دي یا نور کسانې کتلې دي چې هغوی دغه مسلک ټاکلی دویم په هماغه لار قدم ایښی دی دا مهمه ده ورسره او که نه ځینې استعدادونه د دې سبب کیږي چې سړی یو مسلک ته لاړ شي
نړۍ مننه تاسو ته د خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه د دوه ورو خبرې مو اورېدې او واقعا زړه خوشاله شو چې د یو فکر او د یو پلان مخې امدګی نسی او مختار وایي او بدبختانه افغانستان کې چې وکتل شي موږ خپل چې داسې یو مسیر څخه تیر شو یا شاوخوا نور ځوانان چې ګورو ټول داسې یو ډول فکر نه لري ځینې رښتې یا مسلکونه پرې تحمیلي شي ځینې د دې خپله هغه کم تجربهګي او نادانی وي چې یو رښته انتخاب کړي د وخت په تېرېدو سره چې بیا کله وخت تېرېږي د عملي ژوند ته راځي د کار او مسلک ډګر ته بیا د دې شوق د بل شي سره وي نو تر کومه چې ما د مسلک د انتخاب خبره ده یا د رښتې خبره ده هغه که چېرته د شوق او ورته پر اساس شي نو خبره ده لکه څنګه د دوه ورونو مخترمانه دي شوق او ورته په دې معنی باندې چې د باید اول کله چې د لیسی عموما د لیسی دور ته ځوانان کله زی یا پیغلې نجونې چې کله لیسی دور ته زی نو د سره د مسلک د انتخاب فکر به دوه چې زه په راتلونکي کې څه شوم عموما تاسو وګورئ په دغه غونډې هوا دنیا د غلن د پاکستان مثال چې والي لیسی دور ته زه مې نه زمونږ لسم ټولګي چې پیل کیږي په کال کې د کالج دورې لسم نه دوستان نو دغه وخت به د ځان سره مسیر وټا کی او ډیر باید هغه مسامینو باندې به ډیر فوکس وکړي چې کوم د دې راتلونکي رښتې سره اړخ لګوي دا یو موضوع دویمه موضوع د مدل هغه ځوانان یا پیغلې دي چې په ناخودګه ډول باندې چې کوم ځای ته راغلل یا کوم رښتې ته راغلل هغه وي او د کوشش کوي چې هغه شوق د پزان کې او وروزي چې هغه بیا ډیر سخت کار دی او د وخت په تیرېدو سره دوی به مجبور دي چې ترکه مسلک وکړي چې دا یعنی دوی ټول کیریر هم خراب شي او هغه ځکه کوم چې دی بیا دومره ورته په ګټه باندې نه ته وایي دا دوی مدل هغه زما د مشاهده په اساس باندې وطن کې زګورم دی مدل خلک دي درې مدل بیا هغه خلک دي بدبختانه چې دا غي تعداد هم زیات دی او د افغانستان دغه لوی او پنځه خارونو لاستوګونو پرته نور زیاتره ولایتونه کې هم دا کیسه ده چې دوی باندې رښتې چې وی هغه تحمیلي وي اوس که څه هم د انجلو برخه په کانکور کې خواره ده د حساب به نشته دی خو موږ چې کتل زیاتره خويندو ته بیان ول کېد چې تاسو یا طب انتخاب کړئ یا مثلا معلمي انتخاب کړئ یا نرسنګ یا قابلیت انتخاب کړئ یعنی زه خپل کورنۍ هغه مثال نه چې ګورم رښتا ورته د مور پلار مشورور مشخور له خوا انتخاب کېدل همداسې ځوانانو ته نظام خپل زه په ډیر لسو نوی او یو نوی کې کله فارغ دم د کور فشار مټول هم دا چې تاسو ریاضیات کوم خاص په باجرات مسته تاسو کوشش وکړئ چې تب وایست او چې زما شوق د اقتصاد پر مول چې نه زه اقتصاد وایم او مندل سم وکړم چې سره زما شوق هغه مې نو تب ته مې پرېټیا لوم ته په نوکو د درې مډل هغه چې په تحمیلي دی او دا غي تعداد زمون په وطن کې ډیر دی نو په لاندې کې کوم چې رښتیا د شوق او ورتیا پر اساس باندې د پلان مخ کې انتخاب شي خدا او کچرته په دوه مو کټګوري کې راځنو بیا
مننه ظاهر صاحب کته سره ته وای اوس افغانستان کې په څنګه ډول کله چې رژیمونه بدل شي یو څه ځینې مسلکونه شې دي هغه کار نه ورکی لکه ځینې کسانو حقوق خوخیږي اوس افغانستان کې حقوق کار نه ورکی ځکه چې د کار ساحه ورته نشته ده او کوم کسان چې فارغيږي عموما لکه څنګه چې دغه دوه زده کوونکو ویلي دوی هغه ماشوب توپ نه ځینې انګیزي ورسره وی یا شاوخوا کې چې خلک ګوري یا کې د شې د پیسو په اساس باندې چاهي دغه مسلک خوي یا کې د شې د چې شوق ورسره وی دوی یو مسلک ټاکیو نایب سي صاحب هم ځینی برخه تشریح کړی چې ځینی کسان تحمیلي او رښتې تزي خو فکر کوي اوس مهال کفن سانتو ګورو کنوري نړۍ ته وګورو دا سې یو مسلک شته که ځواني وټاکي په هیڅ حالت کې هغه توان نکي صحیح صاحب
ډیر مننه زم لومړي سر کې د نایبي سر خبرې تاییدوم او کوشش کوم چې تاسو د پښتنې په جواب کې د نور ورته باندې هم وغږیږم لومړي خبره خدای لکه څنګه چې تاسو د حقوق او د نور په ونځ او مثالونه هم کېدل شي چې اوس مهال په افغانستان کې ممکن ډیر عملی شکل ولري یا ډیر د تطبیق ورنې نو څه خبره ده چې هر هغه څوک چې هر مسلک ته کې پډیر شوري ډول وټه کی او پډیر ښه شکل غل لپاره امادګیونی کی کار پکې وکي لبده مرغه په افغانستان کې ځینې مسلکونه لکه تاسو چې یاد کړل ټیک دی یا انجینری دی دا د برتری د احساس لمخې باز خلک ته کی خلک کوشش کوي چې په نورو کې برتره ښکار شي یا په نورو کې برتره معلوم شي. نو لپاره دوی دغه مسلکونه ټاکي. همدارنګه تاسو ویل چې آیا اوس مهال داسې مسلکونه شته چې هغه په هر ځای کې لکه عملي او یا خلک کې ګټه وکړي؟ هو، ځینې مسلکونه شته دی چې حتی د خپله د طب چې دی په افغانستان کې ډېر زیات کامیابه دی، په همدې خاطر دی چې هر وخت افغانستان کې دې لپاره ضرورت وي او خلک ورسره کوم حساسیت نه لري یا کوم مشکل نه لري. فرض مثال تاسو د حقوقو مثال ورکړو، یا ژورنالیزم دی په افغانستان کې ممکن تلویزیوني رسنیو سره خلک یا رژیمونه په بېلابېلو وختونو کې هغې لپاره بېلابېل قانون لري بندیزونه پرې راوړي. نو کېدای شي جمهوریت په وخت کې ژورنالیزم څومره دلته پکې خلک خوشحاله وي، یا د ژورنالیزم مطلب چې چا ټاکلی هغوی څومره خوشحاله وي، دومره خوشحاله نه وي. نو طب چې په افغانستان کې بعضې خلک ډېر زیات ټاکي، همدې لپاره ټاکي چې هر محل او هر ډول شرایط او په هر ډول حکومتونو کې خلک
ظاهر صاحب په بخنه سره فکر کوي چې موږ په دې اندازه باندې ډاکټرانو لرو، لکه موږ دغه دوه ورېدونکي هم غواړي پاینده کې ډاکټران شي. ما مخکې مویلې نجونو چې په همدغه ماشومتوب کې پوښتنه وکړي که هغه وروسته هر مسلک وټاکي هغه بېل خبروي، خو همدغه چنجلۍ وړی ورنه پوښتنه کوي، هغه وایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم. دومره ډېر ډاکټران که موږ مارکیټ ته وړاندې کړو په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې پانتونونه هم نه لرو چې دوی جذب کړی شي، هغه نمرات چې د دې پوهنځي دي هغه هم ډېر لوړ دي، دا به بیا چېرته کار کوي؟ اوس مهال ډېر زیات دي ډاکټران افغانستان کې، که هغه د غاښونو ډاکټران دي، که هغه ایم ډي ډاکټران دي، که هغه هره برخه کې دي.
بالکل، زه اول غواړم چې د خپل مخکنی خبره په ډېر لنډو کې تکمیل کړم. یو مسله چې ټکنالوژي، آی ټي او کمپیوټر دی، دا اوس مهال په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ډېر ګټور ثابت کېدلی شي. دا ټول خبره تاسو کله غزل فرصت په خپل کلتور او ټولنې کتاب کې لیکلی چې افغانستان که تاسو وګورئ یو غرنی هیواد دی، یو زراعتي هیواد دی، په داسې حال کې چې موږ باید ډېر زیات د معدنونو متخصصین او یا همدارنګه ډېر د کرنې پوهان درلودی، مګر موږ برعکس ډېر زیات ډاکټران درو، ډېر زیات انجینران درو. کله چې موږ ډېر زیات ډاکټران درو، دا په دې معنا چې دلته لکه ناروغان بېخي ډېر دغه د ارزا او د تقاضي په خبره مخته راوړي. نو دا مناسبه خبره نه ده چې هر کس یو غواړي چې ډاکټر شي، او هر کس یو غواړي چې ډاکټر لپاره کوشش وکړي هغه پسې لاړ شي. ښه خبره ده، لکه څنګه چې دا زیاته یادونه وکړله چې د ذوق، د علاقې او د د د د د علاقې له مخې کوشش وکړي چې مسلک وټاکي او د هغه برخه کې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه هلته خوشحاله وي. د دې نه بر علاوه که څوک ډاکټر انتخابوي، زموږ ډېر خلک داسې وایي چې زه غواړم په راتلونکي کې خلکو ته خدمت وکړم. نه، د خلکو د خدمت نه مخکې لومړی دا باید معلومه شي چې زه په کومه برخه کې خوشحاله یم، زه څه ډول کامیاب پاتې کېدلی شم.
مننه ظاهر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي، ظاهر صاحب یادونه وکړه چې په دې باید موږ وپوهیږو کله چې مسلک انتخابو چې زه له دې نه وروسته چې دغه مسلک کې کار کوم زه به خوشحاله یم که نه. یو بله مسله ورسره زه اضافه کوم، دا چې په دغه مسلک کې چې یو څوک یې ټاکي او تاسې ځان ته مسلک ټاکلی دی او کانکور ازموینه کې به هم دغه برخه ټاکئ، فکر کوي چې د دغې لارې نه به په کافي اندازه باندې تاسې بیا پیسې وګټئ، یا که دا کار کوي په کې به خوشحاله اوسئ؟ په دې مو فکر کړی دا چې شاوخوا کې مو دا نور کسان ګورئ، دا چې دوی ډاکټران دي، د دوی ژوند ورسره جوړ شوی ده، نه ده جوړ شوی، که ستاسې مثلا کورنۍ لویه شي، که هغه اوس مور پلار دی، واده وکړي، نور ماشومان ولري، د دې لپاره به د طب نه ته څومره ګټه وکړي؟ په دې فکر کړی؟ ډېره زیاته مننه مهیر صاحب، هم ښه
ټکي ته اشاره وکړه، ښه پوښتنه یې وکړه. بالکل، د یو ځوان دپاره او د هر ځوان دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید خپله خوښه هم وکړي، خو برعکس په افغانستان کې او دلته زموږ په ټولنه کې اکثره دا نو بیا څنګه چې مخکې ورور ویل په دویمه کټګورۍ کې راځي، چې د کورنۍ خوښه هم ورسره ډېره مهمه وي، او هغوی غواړي چې د کورنۍ غړي غواړي چې په خپلو اولادونو باندې هغه څه ووایي چې هغه د هغوی د آیندې لپاره مهم وي. زما خو لومړی طب سره په خپله هم شوق و، په خپله مې ماشومتوب نه غوښتل، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې زه باید د سپینې چپنې خاوند شم، او د ډاکټرۍ په مسلک کې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمت وکړم، خېله سره ونې ولرم.
او دا یوازې زما هیله او ارمان تر دې نه دی چې زه به ایم ډی وکړم. زما ډیره زیاته خوښه ده چې یو ډیره هیله مې ده چې زه به یو ښه د عملیاتو کوونکو ډاکټر جوړ شم، زه به یو ښه سرجری جوړ شم. همدارنګه ساسو پختنی په جواب کې به وایم چې په افغانستان کې په اوس وخت کې ډاکټري دانو خلکو اکثره ډاکټرانو اکثره به وایم ټول ندي شته، پکې ښه ډاکټران پکې هم شته دی. ځینې ډاکټران دي چې هغوی له ډاکټرۍ د دې مسلک نه یو داسې تجارت جوړ کړی دی چې هغوی خپل په دې ډاکټرۍ مسلک په دغه مسلک باندې خپل هغه
افغانس مخکې له دې نه چې د نورو ډاکټرانو په اړه باندې خبرې وکړو، که تاسو زما دا پوښتنه ځواب کړئ، ځکه چې کله چې څوک یو کار کوي موږ به یوازې هغه د غاړ په څنګ کې نه نیسو، مانوي چې هر څوک چې په یو مسلک کې کار کوي حتمن هدف یې دا وي چې وطن ته خدمت وکړي. ته وطن نه خدمت نه ورخوا د ځان لپاره دې په دې فکر کړی ده که زه چیرې ډاکټر شم زه په کافي اندازه پیسې ولرم چې بیا خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړم، کورنۍ مې ځان سره سپورټ کړم، د هغې مالي ملاتړ وکړم، که زما کورنۍ لویږي کیا وړوي، په دې فکر کړی؟
اول نه بار ځوان چې کله یو مسلک انتخابوي، کله یو فیل انتخابوي، لومړی سوچ ورسره دا وي د ټولنې او د هیواد د خدمت پسې چې زه به د لسراون یا خاید هم ولرم چې زه خپل ټولنې ته همدارنګه خپل کورنۍ ته په بخښنې سره خپل کورنۍ ته ښه خدمت شم کولای، په دې هم فکر کړی دی. او زما کوم هدف چې په ډاکټرۍ کې دی ځکه چیر تاغې ته ورسېږم هغه لاس ته راوړم، نو بیا کله زه دومره یو څه لاس ته راوړی شم چې زه خپل که زما فامیل غټ شي زما فامیل تر هغه ورسېږي نو زه کولای شم چې هغوی ته په کافي ډول باندې رسیدګي وشم کولای.
مننه افغان صاحب کور ودان. الهام صاحب له تاسو هم دا پوښتنه کوم، تاسو په دې فکر کړی دی چې دغه ستا مسلب په پاینده کې د دې سبب کیږي چې ته د کورنۍ په مالی لحاظ باندې د هغې ملاتړ وکړې؟
ډېره مننه، بالکل زه به ستاسو د خبرې په جواب کې دومره ووایم چې انشاءالله ولې نه توقع مشته دی، او لکه څومره ډاکټران چې ما کتلي دي او دغه بخښ تدللی دي نو د هغوی ژوند ما مطالعه کړی دی، نو ژوند یې تر ډېره حده جوړ دی، او دغه بخښ نو چې دی ډېرې ځانګړنې هم لري، او که فیملیز موږ بیا هر څومره غټېږي نو موږ ته بیا مشکل انشاءالله نه جوړېږي.
مننه الهام صاحب. نایب صاحب که تاسو راته ووایئ، ځینې ځوانان چې کله دولسم صنف نه فارغېږي په انتخابونو کې شوق ډېر په پام کې نیسي، مثلا د یو چا ژورنالیزم خوښېږي او دا په یو ډول نه یو ډول کوشش کوي چې دې مسلک ته ځان ورسوي، خو کله چې دې مسلک کې کار کوي موږ په عام اصطلاح باندې وایو چې ژورنالیزم نوم لري خو ډوډۍ نه لري، کله چې دا په دې مسلک کې کار کوي په کافي اندازه باندې د عاید نشي پیدا کولای، مجبوریږي چې د دغه مسلک تر څنګ یو بل کار وکړي ځکه چې عاید کم وي، دغه ډول شرایطو کې ساسو ځوانانو ته مشوره څه ده؟ شوق ډیر ضرور ده، حتمن باید د خپل ذوق مطابق مختلف شي، د کورنۍ انتخاب ضرور ده، یا که عاید مهمه وسیله ده د مسلک په ټاکلو کې چې ته باید په پام کې ونیسي که چېرې زه د مسلک کې کار کوم زما کورنۍ کې لور غټېږي ځکه چې هغه وخت کې خو ته لا نه وایي ځوان دي، او چې کله پانتون د ځینو بیا له دې نه وروسته کورنۍ په کراره په کراره ورسره لویه شي مسؤلیتونه ډیر شي، دا پیسې به بیا وکولی شي تاسو یو ځای ته ورسوي که نه؟
ډېره مننه. زه مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راشم چې کله مسلک یا لوړ زده کړو د انتخابي پیسې او کاروبار په پام کې ونیسي او که نه، غواړم په یو شي باندې ډېر په ډاډه او دا د تجربو نه چې ما ترلاسه کړې خبره وکړم چې هغه ځوانان چې کله لوړ زده کړو ته ځي یا نیمه لوړ زده کړو ته ځي هېڅکله دې دا په پام کې نه نیسي چې دا مسلک بازار لري که نه لري. دې چې کله تحصیلي رشته انتخابوي دوی د خپل وړتیا جمع شوق په پام کې ونیسي. د وړتیا او د شوق یو مثال درکوم، یو چا فوټبال ډېر زیات خوښیږي شوق شته ورسره خو خپې خرابه ده، خپې نشته دی، دا معلولیت لرونکی انسان دی او نشي کولای، وړتیا نشته. یو چا دواړه خپې شته دی جګ جوړ دی خو شوق نه لري، نو دا د فوټبال په لوبه کې دا دواړه اشخاص نه کوم. پاتې شو د پیسو او د کاروبار او د مارکیټ خبره ګوري، افغانستان غوندې یو هیواد او د افغانانو غوندې ځوانان ته دوه خبرې، افغانستان غوندې یو هیواد چې د هر مسلک والا ته پکې ډېره اړتیا شته دی، ته پکې اړتیا په دې ډېره ده چې که ډاکټران راوالو په دغه نفوس او جغرافیه وویشي نو هر زرو کسو ته یو ډاکټر نه رسیږي. یعنی موږ سو کال نور په بر کې نسی ډاکټران انجینران او نور که مارکیټ ته پام کې هغه انډیکس سره سرچ کړي نو خو مسلکونه خوش دي د آی ټی دي سره به بیکاره نه پاتې کیږي. زه مسلکونه چې دي په دنیا کې هغه د انوایرمنت برخې دي چاپیریال ساتنې برخې دي تب تکرش د سلورم پنځم مسلک وي که چیرته بازار ته ګوري. نو البته که د افغانستان نه وتلی فکر لري اتمن دا ځوان پراخ فکر لري. نو زه وایم چې کله رشته یا تحصیلي برخه تاسو انتخابوي هیڅ کله پکې دا په پام کې مونږ نیسئ چې دا مارکیټ لري او کنه لري. ښه یو څوک وایي چې زه مارکیټ په پام کې ونیسم او زه فارغ شم تاسو د پښتنې دغه برخه چې بیا به دا بازار ولري او کونه مثلا ژورنالیزم ادبیات در معلمین بل برخه ګوري. زه په ډاډ سره وایلی شم درته چې که تاسو د خپل شوق له مخې او وړتیا ته په پام باندې رشته وټاکله هغه که لیټریچر وي که آی ټي که انوایرمنټ وي که اکنامکس یا بی بی اے هر رشته وي او په پوره شوق همدا وویل او تاسو ښه نمرې پکې لاسته راوړې او هغه ځینې عیني حقیقتونو باندې ځان ورسو تاسو به عمران دایمن دې وظیفې پاتې نشئ. دا یو خبره. دویم دغه تیر دوه کلونو کې چې کله
خو چې په مارکیټ کې ورته ځای نه وي نایب ځای سه بیا به څنګه هغه وظیفه پیدا کولای شي؟
دغه فکر ګورئ دغه فکر چې وخت کې مونږ تحصیلي رشته انتخابو او فکر کول دا مارکیټ کې ځای لري کنه لري دغه زما په نظر باندې البته شاید زه ناسم اوسم دا په دروس ډول باندې ناسم فکر دی. دا تاسو هغه ورتیا له منځه وړي. زه درته خپل مثال درکوم. زما شوق اول نه مثلا انګلیسي سره او د مکتب د چیان د وخت نه زما د انګلیسي ژبې تدریس په میکرو چې کله ما خپل شوق باندې اقتصاد برخه وټاکله زما ټول درسونه په انګلیسي باندې زه عمومي او نمره د پونتون نه فارغ شوم. که اوس غواړم وایم چې انګلیسي تدریس ته ستاسو خو خېدل او د دې وخت ځای کول او د دې مارکیټ کې پیسې نشته دا وخت یو ماده نه منل خو ما یې سمره ولیدل او ترنه نه سمره ګورم. زه بلکس په دې فکر یم کله چې تاسو یو رشته د زړه نه وایاس هغه که ژبه هغه که کمپیوټر ساينس هغه که ژورنالیزم هغه هر رشته مارکیټ کې وستا ځای پکی او په شرط دې چې تل زړه په درس جوړولې. دا زیاتره ځوانان زمونږ ګوري یو خبره چې غواړم دې موقع نه سو استفاده وکم او موضوع نه ډېر لري نه شم. زیاتره ځوانان چې لسانس دی او دې تاسو دا کینه وي د خوده په لږه مسلکی ډول باندې خپل سی وی نشي جوړولې. یعنی دا یو انټرویو څنګه ورکی پاغي باندې نه پويږي په اداره کې کار څنګه وږي په دې نه پويږي. یعنی د سیم تنا نه د چې موږ د کتاب ملیانو وسو او څنګه چې په کتاب کې راغلی هغه د موږ ته زو وسی او زه د اول نمبر وسم پکې. نو زه ما اول نک موږ دا فکر وکړو د رښتې په انتخاب کې چې دا بازار لري کنه لري. نو دا به زمونږ دغه تحصیلي مزل چې دا به ټکنه کې زما په نظر باندې
ظاهر صاحب تاسو په دې فکر یاست؟ فکر کوم چې ظاهر صاحب سره نشته. ظاهر صاحب که تاسو او سیاورو تاسو مالی پم دی فکر یاستې کوم نظر چې نایب صاحب لري وای ک چیرې موږ د رښتې په ټاکلو کې مارکیټ په نظر کې ونه نیسو یوازې مغ خپل شوق او کوم ذوق چې لرو دې ته په پام سره کوم رښتې انتخاب او غل زړه نه وایو موږ حتمن کولای شو مارکیټ کې د دې لپاره ځای پیدا کړو.
زه د نړۍ خبره تاییدوم خو دا لږ نور وضاحت هم غواړي. زموږ په افغانستان کې ډېر خلک د خپل حضوري مارکیټ نه خبر دي مګر د آنلاین مارکیټ نه نه خبر. البته د وفي نایزي صاحب خبره په دوه حالاتو کې تصدیق وړ ده که یو څوک د دې نه خبرې چې نن ورځ یو افغان یا یو ځوان یوازې د افغانستان د حتی پورې ځان لکه محدود نه ساتي دی مکمل وړتیاوې ولري دی که په حضوري شکل په افغانستان کې بند پاتې لګینې نور آنلاین بازار کې کوم فرصتونه دي کوم چانسونه دي له هغه دا استفاده کولی شي او په آنلاین شکل دا ځینې عاید لاسته راوړلی شي. خو بعض خلک دا چې په افغانستان کې ژوند کوي د آنلاین بازار نه دي خبر یا د آنلاین دنیا سره ډېر بلد نه دي بیا که هغوی ځینې مسلکونه ټاکي البته په افغانستان کې ممکن هغوی هلته کامیابه ثابت نه شي.
ظاهر صاحب مخکل دی نه چې په آنلاین بازار باندې چې اوس یو څه په خا په نسبت باندې تود دا او ډېر ځوانان ورته مراجعه کوي په ځانګړي ډول هغه چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې آی ټی په برخه کې زده کړې کوي ښکاري چې نسبت نورو ته د دغې خلکو عاید ښه ده او د ژوند چارې د دغې مسلک سره ښې پرمخ ځي. فکر کوي کوم ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال له ښوونځیو فارغېږي یا په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو فارغ شوي پوهنتونونو ته تللي دي دغه کوم نصاب چې دوی ته تدریسیږي دغه د اوسنیو شرایطو ځواب ویونکی دی که چیرې یو متعلم اوس فارغېږي هغه به آماده وي دغه نړۍ کې چې اوس کوم تغییرات او تحولات راغلي د دې سره یو څه ځان یار کړي او ځان برابر کړي، نه یوازې د افغانستان لپاره، د غزوان په ټول نړۍ کې وچلیدل شي ورسره.
ګورې دا اوسنۍ نړۍ چې دا بیا خصوصا د جګړم د دویشتمه پیړۍ چې کله پیل شوه، دا دنیا بیخي په چټکۍ سره ډېر زر د تحولات کوي یا ډېر زر کې بدلون راځي. نو یو انسان کدی په افغانستان کې که بهر ځای کې دی، باید هم د نړۍ د تحولات او د بدلون سره ځان عیار کړی شي. زه خپله په دې نظر یم، ډېر وخت حتی بعض انسانان یا بعض کسان دې ته هم کېدی شي اړ شي چې خپل مسلک بدل کړي. نو کله چې صاحب خبره تاسو کوي، نه یوازې په افغانستان کې، ټول نړۍ او د ټولو هیوادونو نصاب شي د تحولات سره سم، باید هغه باید ډېر ژر ژر اپډیټ شي، په هغه کې باید نوي بدلون راشي، په هغه کې باید نوي مسایل راپورته شي. نو زما نظر دا دی، د افغانستان نصاب باید وخت وخت سره اپډیټ شي او د اوسنۍ نړۍ سره باید برابر او منظم عیار شي.
ظاهر صاحب، د مسلکونو په برخه کې موږ یو موضوع چې تل یادونه کوو او په افغانستان کې ډیره عامه ده، موږ مسلک دې ته وایو چې مثلا یو څوک دولسم نه فارغېږي، هغه د لاغې نه وروسته یا ډاکټر شي یا د انجینر شي یا د ژورنالیست شي یا د نه پوهېږم یو بل دغه ورکوو، خو کله نه وایو چې نجار دې شي، آشپز دې شي یا د وسره په څنګ کې یو بل مسلکي کار زده کړي. ساسي پان باندې اوس مال افغانستان کې څومره اړتیا ده چې موږ مسلکي نجاران ولرو، موږ مسلکي ګلکاران ولرو، مسلکي معماران ولرو، دغه موضوع ته څومره اړتیا ده؟ او فکر کوي افغان ځوانان په دې موضوع فکر کوي، دې تم د یو زده کړې په سترګې ګوري کنه؟
ګور دا ډېر زیات مهم بحث دی په افغانستان کې، په پښتني ټولنه کې، موږ ستاسو په وطن کې دا کیسونه یا هر څه زده کړو سره د پخوانه دنه په کوم خلک ولې جوړ نه دي، خلک ورته په خل نظر نه ګوري. همدا لامل چې ډیر خلک ما مخکې متاسته ویل، خلک د برتری د هیڅ د پاره یا په عام اصطلاح د کشپش لپاره خلک دغه د ځینې خاص ټیټلو په یا خاص یمن په ډیر کوشش کوي. کله کدا آیت خبره شي، کدا قدر عزت خبره شي، ممکن د یو ټاکلي مسلک نه یو نجات کېدل شي، ډیر خاید ولري کېدل شي په خپل کمیونټي کې یا په خپل اغه خلک چې نجاران دي په غبر خکې ډېر د قدر او د عزت وړي. نو د کیسونو د حرفوي زده کړو په اړه په دې برخه کې په افغانستان کې ډېر کافي کار ته ضرورت ده، او زموږ او تاسو ولې ځوانان یا دغه خبرونې کولای شي چې په افغانستان کې د کیسونو په اړه د حرفوي زده کړو په اړه یو ډېر ښه فکر عام او رایج شي.
مننه ظاهر صاحب، تاسو بیرته وګرځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي تاسو ټولګیوال چې ټولګی کې براټولیدلې دوستی کال کې دغه مسله چې د کوم موضوع مسلک انتخابای زب کوم کوم رشته انتخابوم کوم پانځه انتخابوم، دغه خبرې ډېرې وي هم صنفیانو منځ کې، ساسې نه علاوه نور هم صنفیانو مو څه ویل غوښتلې چې څه کاره شاینده کې؟
ډېر زیات مننه خو پښتنه مو کړه په دولسم سند کې. نو ډېر زیات داسې پیښېږي کله چې سات خالی وي یا صنفیان مو کې پیدا کې چې په خپل منځ کې بحث وکړو کې نه سره. نو لومړی خبره یې همدا وی چې هغه په انتخاب باندې وغږیږي، هغه په انتخاب یو خپل انتخابونه یو بل سره شریک کړي. نو زیاتره بیا به کې د کتا سو مخکې هم نور ورونو هم اشاره دي ته وکړه چې په افغانستان کې دا ډاکټري په اوس وخت کې ډیره زیاته عام دا ور ځوان غواړي چې ډاکټر جوړ شي، خو اکثره ځوانان بیا غوي وختل چې اقتصاد وای او بل شي چې په افغانستان کې هغه په اوس وخت کې هغه مسلک ډیر مخ کې دی، او زمان نظر په راتلونکي کلو کې به هم هغه د تیپ سره ټکر وکړي. هغه نو کمپیوټر ساينس ته چې اکثره ځوانانو به وختل چې دا باید کمپیوټر ساينس سره شي. لږ په تیر کال کانکور کې په ننګرهار کې کمپیوټر ساينس پونځي بيخيونه، او کونړ ته هم په ډیرو جګو نمبرو باندې لکان ورکول. نو اکثر ځوانانو به غوښتل چې هغوی طب پونځي یا هم کمپیوټر ساينس سره شي. بیا اکثر زموږ ورونو زموږ سیمپیانو هغوی د ژورنالیزم سره شوق، خو کله چې دغه دغه باس موږ سره راواخیسته چې ته غواړي چې په راتلونکي کې څه شی جوړ شي یا په کانکور کې باندې انتخاب شي، نو غیبا په ډیر په خوشینه سره ویل یا په ډیر داسې په ځانی حالت کې ویل چې په ژورنالیزم او ژورنالیزم سره مې شوق خو وس، یعنی دغه یو حالت یو چې خو وس په افغانستان کې ژورنالیزم ته ډیر ترجمه نور کول کیږي، ډیر مو کې ورته د کار زمينه نه برابرېږي. نو دغه بحث په اکثره ځوانانو باندې تپ خو اکثره بیانو
کمپیوټر ساينس خو خوله اکثره موویل چې د ژورنالیزم شوقیان پکې وو د پښتو ادبیاتو خو هغه به په ډیر داسې هغه حالات سره ویل چې خو ژورنالیزم مې مخکتی پښتو ادبیات مې شوق ته خو اوس په افغانستان کې د دې لپاره ډیره زمينه نه ده برابر.
مننه مننه کور ودان الهام سپ تاسو مرته وای تاسو په ټولګي کې څه کیسې روانې وي چا غوښتل څه انتخاب کړي؟
مننه دا افغان سپ د خبرو په تایید سره باید دومره وایم چې لکه څنګه چې افغان سپ یادونه وکړه همدغه آسان کله چې زموږ ساعتونه خالي وو نو موږ خو دا د استادانو ستونزه هم ډېره زیاته لرو. داسې به پېښېدل چې ورځ موږ شپږ ساعته به درلودل نو داسې ورځې هم راغلي دي چې د شپږ ساعتو کې به زموږ یو استاد هم نه وو. نو بس به مو په همدغې باندې وو چې موږ او تاسې په راتلون کې چې د ځان څه جوړوو. نو زما کوم هم سنفیان چې وو هغوی ډېر تقریبا پنځه یا شپږ هغوی د پښتو ادبیاتو لپاره کوشش شروع کړی وو چې پښتو ادبیات وایي. نو شخصا ما چې کوم سنفیان له ما سره وو زموږ ګپ شپ په پسې نه کې باندې وو چې پښتو ادبیات وایي.
ډېره مننه کور ودان. دا ښه خبر ده چې ځینې کسان دې سره ملاقه لري چې ادبیاتو ته لاړ شي او ادبیات وایي. نایب صاحب که تاسې راته ووایئ، مخکې زهیر صاحب د آنلاین بازار خبر یاده کړه، اوس مهال دغه آی ای ټیکنالوژي چې راغلی له دې نه وروسته ځینې تغییرات او تحولات ځینې مسلکونو کې راغلي دي او ډېر کارونه اسانه شوي دي کې یو څوک ناروغ وي که هغه ته وایي چې زه ناروغ یم هغه ورته کولی شي لارښوونه ورکړي چې دې سره د ډاکټر کار یو څه شاته کیږي، یا که څوک معلومات په اړه باندې معلومات غواړي چې نړۍ کې څه روان دي که هغه ته ووایي بالکل معلومات ورکوي چې د دې سره د ژورنالیست کار یو څه شاته پاتې کیږي. دغه ټیکنالوژي ورځ په ورځ پرمختګ کوي او ځینې مسلکونو ته ورسره که څه هم ویل کیږي خطره ده خو دا به وروسته معلومه شي. ساسې په ان باندې اوس مهال افغانستان کې دغه ځوانان چې غواړي یاتب ووایي یا بل هر مسلک ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ټایټل یې نوم سره یو ځای شي، دوی ستاسې په ان باندې څومره بلد دي دغه ټیکنالوژي سره، څومره ورنه کار اخلي او کوې نه کاروي او بالاخره دغه وضعیت نه خبر نه شي، د دوی دغه مسلک ټاکل دوی ته پاینده کې یوازې د شوق همغه دغه به ور پاتې وي که نه د عاید کومه وسیله به وي ورسره؟
مننه. زما په نظر زه فکر کوم دلته دوه موضوعات، یو د آنلاین بازار خبره ده چې دوی کولی شي هغې نه عاید لاسته راوړي، او یو د ټکنالوژي کارول په خپل مسلک کې دي او د نړۍ څخه خبراوی دی. نو زه فکر کوم چې تاسو پښتنه به دویم برخې ته مربوطېږي چې څنګه دوی کولی شي آنلاین ټکنالوژي په خپل مسلک کې وکاروي. یو موضوع چې د پخوا څخه
کومه فرض کړو نایب صاحب، کومه فرض کړو دلته اوس دوه متعلمین دي او دوی غواړي چې پاینده کې دواړه ډاکټران شي، کچری دا کسان خبر شي چې آی ټیکنالوژي د تیپ سره څه کولای شي راتلونکي کې، او دوی په دغه ټیکنالوژي باندې وپوهیږي او لاغې نه وروسته لږ نور څه دقت په خپل انتخاب کې وکړي، دا به ورسره څومره مرسته وکړي؟
مننه. ستاسو اواز بند بند راغی خو ما پوښتنه واخیسته خو دوی کې زما اواز صفا و. اي اي ټیکنالوژي که دوی خپل مسلک کې کاري او د تد مثال واخلو، نو د دوی د سلف لرننګ د پاره به دا ښه وي چې وی کاري د زده کړو پر مهال. زما په نظر باندې ځکه د افغانستان کې چې دا کومه محدودیتونه اوس په افغانستان کې موجود دي او دا که دغسې روان واوسي، مثلا ما غوښتل چې زه په اې کې ځانته اکاونټ جوړ کړم خو زه د افغانستان نه نشم جوړولی، افغانستان د هغې په لیست کې نشته دی. داسې نور ډېر زیات محدودیتونه دي که نه، نو که دغسې محدودیتونه ولاړ روان وي نو دوی به د خپل مسلک کې پرمختګ ونه شي کولی. خو صرف د زده کړو پر مهال که دوی غواړي مثلا چې مثلا اندوکرینولوژیست شي، اندوکرین کې کار وکړي، نو اندوکرین که دوی سرچ کړي او اې آی نه معلومات واخلو یو به واوسي، یا نور غدوات او حجراتو کې کوي نو دوی به مرسته وکړي، یا د مرض تشخیص کوي. خو که داسې واوسي چې دا دې راواخلي او عملاً دې په خپل د تحصیل وروسته په خپل مسلک کې وکاري، هغه به ورته ډېره سخته تمام شي.
نه نه نایب صاحب، زما هدف دا ده چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره سهولتونه په هره برخه کې راځي او د ټکنالوژي یو څه خطر جوړ کړی ډېرو مسلکونو ته. چې دغه جملې که هغه ژورنالیزم یاد کړو، که طب یاد کړو، که هره برخه یاد کړو، دغه ټکنالوژي یو څه خطرونه جوړ کړي دي. زما هدف دا ده که چیرې دغه ځوانان چې دوی اوس ازموینه ورکوي یو ځل دا مطالعه کړي او وګوري چې دغه ټکنالوژي سره برابر څه داسې دي چې دوی سره مرسته کوي دوی ښه او دقیق انتخاب وکړي.
او بالکل دا کېدلی شي چې حتی د ټکنالوژي په کسر کولو پام کې نیولو سره سړی خپل مسلک تبدیل کړي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم، یو ورور که چېرته وایي چې زما کمپیوټر ساینس ورخیږي او په نړۍ کې ریپټ چینجز راځي په ټکنالوژي او نورو برخه کې، او دا ورته لاسرسی په اسانۍ سره نه لري، نو دا کېدای شي چې دې مسلک څخه صرف نظر شي. یا یو ورور چې مثلا هغه کویک لرنر نه اوسي چې زر دې زده کړه وکړي او یو ټکنالوژي سره دې زر عادت وکړي، هغه کېدای شي کمپیوټر ساینس انتخاب نه کړي. یا یو ورور چې مثلا جرأت ونه لري چې حقایق ووایي او د سیاسي نو محتوا درېږي، د وګړو محتوا درېږي او د ټولنې هغه حقایق رابرسېره کې او پر سکرین راوړي، نو هغه کېدای شي چې ژورنالیزم ونه وایي. نو د ټکنالوژي په پام کې نیولو سره زما په نظر باندې مسلکونه به تغییر کوي، خو کوم څوک سوق لري او غواړي چې هغه اډاپټ کړي یا تغییرات پکې راولي د ټکنالوژي په مخ باندې، هغه به فکر کوم چې خپل شوق څخه نه وړي. نو ټکنالوژي به یو خبرې ته باید موږ به توجه وسي چې په آسیا کې بالخصوص په دې منځنۍ او جنوبي آسیا کې ټکنالوژي چې څومره نوې راځي دلته مسلکونه نه خرابېږي او نه تنه زیاتره صرف نظر کېږي، ځکه هغه شی چې په اروپا او غربي او اروپایي نړۍ کې عملي کېږي هغه دلته تقریبا لس 15 کال وروسته به راځي. زه یو کوچنی مثال تاسو ته د کریپټو کرنسی یا د آنلاین بانکینګ د دې درکوم چې په دې وروستیو کې د افغانستان بانک دا ټول حرام اعلان کړلو، وی ویل چې دا به تر سره نشي. نو که اوس غواړي چې اوس مثلا دا دی د آنلاین کاروبار اقتصاد وي او آنلاین کاروبار سره شوق لري او دلته په حکومت داسې بندیز یا محدودیت وځ کړی دی اکاونټ پېمنت نه کیږي، نو دا کېدای شي
خو فکر نه کوي د کده موږ دغه بندیزونه اوس موقتی فرض کړو، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې د غارت امکانات برابر وو، افغان ځوانانو له ټول امکانات استفاده کوله. خو که ځوان یوازې افغانستان پورې ونه تړو او یو دغه لپاره دغه ټول و کولای شي ټول نړۍ کې په هر ځای کې پر مارکیټ کې کار وکړي، بیا خو بارتیا وي ساس فکر نه کوي، ځکه چې یوازې ځوان په افغانستان پورې وتړو د خستونز منه ده، ځکه چې هلته خو ځوانان ته په هره برخه کې ستونزې شته ده، بندیزونه شته ده، کار نشته.
زما په نظر باندې دا به یو رشته تر بل رشته یا یو مسلک تر بل مسلک پورې فرق لري. زما اوس نو مثلا که زما هدف دی چې زه دې د افغانستان مارکیټ کې زه اډینس ولرم، هغه سره دې په دې مارکیټ کې کار وکم او بیا چې دې خلکو ته ګورم چې د دې امه په هوی ته ګورم یا د دې اعتبار ته ګورم چې په آنلاین بازارونو باندې ډیر کم لري یا پکې درغلی ډیره شوې ده، نو زه کېدای شي صرف نظر شم که زه غواړم زما مارکیټ د افغانستان اوسي، نو بیا کېدای شي زه دې مسله نه صرف نظر شم. که زه هر څومره د نړۍ لوی دی ډالر ما په امازون دی وارد اوسم، په آنلاین کاروبار دی وارد اوسم، نو دا بیا ډیره سخت تر چې ما سره د وزارت مخابرات او افغانستان بانک او وزارت مالیه همکارونه وسی، لکه دا دلته د دې وسنی نظام تجربه نه بلکې تیر نظام یا راتلونکي کې زه د فکر وکم چې د سواد کچه دلته ټیټه ده او د بانکینګ آنلاین بانکینګ نه خلک په صرافانو ډیر باور لري یا د آنلاین کاروبار نه خلک په فزیکی کاروبار ډیر زیات باور لري. نو عموما د خلکو د مایند سیټ چینج کول دا کېدای شي پیړۍ ونیسي، نو زما مسلک دلته کېدای شي بیګټي وسی، یا که څه دا رشته انتخابو مو بیا اروپا او غربي نړۍ ته زما، نو هلته کېدای شي ما نه ډېر تکړه خلک اوسي، یا ته په هغې مارکیټ کې به ما د پر رقابت سخت دی، ځکه زه یو طب نه چې څوک په افغانستان کې فارغېږي، یو طب نه چې څوک په اسلام آباد کې فارغېږي، او یو طب نه چې څوک په امریکا کې فارغېږي. د درې واړو د فارغینو دا خو واضح خبره ده چې دا اول نصاب نه والا تر اخره تر تعلیمي او تحصیلي نصاب توپیر به ډېر زیات وي. دا واضح خبره ده چې پاکستان د اسلام آباد فارغ به زما د افغانینه ښیي او د اسلام آباد د فارغ نه بیا د امریکا فارغ شي، ځکه هغه په سټانډرډ چې دی لوړ دی. نو که چیرته که څوک وغواړي زما په نظر چې په لنډ وي ما هغه کانټکس کې پات شي او خلکو سره کار وکړي، نو دا د مسلک تر مسلکه پورې فرق کوي. ما څنګه څوک وایي چې زه غواړم زه په نړیوالو اژانسونو کې ژورنالیست شم، زه غواړم د بی بی سي او د الجزیرې خبریال اوسم، نو هغه ته د اوسنۍ ماحول هیڅ فایده نه کوي، هغه دې هیڅ معنی د اوسنۍ ماحول نه ګرځي، هغه خپل لسانس کې او ماسټر کې او مخ کې ځي. نو زما په نظر باندې دا به مسلک تر مسلک او هغه انتخاب د ساحې چې موږ غواړو پکې کار وکړو هغه سره به فرق کوي.
ودان کور ودان ظاهر صاحب که تاسې ته راشو که تاسې راته وایي اوس مال فارس کو تاسې یادغه د دوه از موږ ملمانه چودي دوی له دولسم ټولګي نه فارغېږي، ځان ته مسلکونه غوره کړی دي، دوی څه وکړي چې نه یوازې د افغانستان په مارکیټ کې دوی ته وظیفه پیدا شي؟ فرزن که دوی بل ورځ غواړي، ځکه چې د خود ټول عمر خبره ده، دوی به ټول عمر همدغه یو مسلک ځان سره ګرځوي. که دوی طب ته کامیاب شي، خو دوی ډاکټر ده، نور خو دا چې بل پانتون ووي او مسلک یې ورسره بدل شي هغه بېله خبره ده، خو دوی ټول عمر ډاکټر پاتې کیږي. دوی څه داسې حل لارې شته چې بیا دوی ورباندې فکر وکړي چې دوی په هر مارکیټ کې کار وکړي، نه یوازې افغانستان کې، که له افغانستانه بهر وځي هر طرف ته ځي؟
ډېره ښه خبره ده. زه خپله په ده باور یم. تاسو ته د دوه ملګرو یا د دې په اړه پوښتنه وکړله، دوی که طب انتخاب کړی دی یا ځینې نور ملګري کوم بل پوهنځی انتخابوي، د دې مسلک نه غیر ځینې نور مهارتونه دي چې هغه ډېر زیات ضرور دي، او که دوی هغه مهارتونه ځان سره ولري، نو ډېر امکان شته چې په افغانستان کې، په دې سیمه کې، یا د نړۍ کومه بل هیواد کې هلته هم دوی حادی اکلی او کار پیدا کړی شي، هلته دوی بازار ولري. هغه مهارتونه لکه د مفاهمې مهارتونه دي، د کمپیوټر اساسات دي، د ټیکنالوژۍ اساسات دي. ټیکنالوژۍ اساسات په زمانه دوی مثلا طب پورې اړوند چې کوم سافټویرونه دي، کوم برنامې دي، د هغه حادی اقل اساسات باندې باید پوه شي. همدارنګه کمیونیکیشن سکل، د مفاهمې، د نیټورکینګ یا د شبکه سازۍ، دغه ځینې نور سافټ سکلز چې په انګلیسي کې وایي، که دوی دغه مهارتونه ولري، نو دوی کولی شي په ډېره اسانۍ باندې په هر ځای کې ځان او خپل مسلک ته ځای پیدا کړي.
او مخکې داسې د آنلاین بازار خبره وکړه چې زما دا پوښتنه بې ځوابه پاتې نه شي. فرضاً که الهام وغواړي ډاکټر شي، او که ډاکټر شي وکولی شي، دا به څنګه په آنلاین ډول باندې ځان ته مریضان پیدا کړي؟ دوی ته بیا داسې څه حل لار شته؟
ګوره، حلاره نه، لکه څنګه چې موږ په فزیکی شکل باندې کمیونټیانې لرو، کمیونټي مطلب ټولنې لرو، کلی دی یا ولایت دی یا مطلب یو هیواد دی، همدارنګه نن سبا په آنلاین شکل باندې خلک کمیونټي لري یا شبکې لري. دا ډاکټرانو شبکې کېدلی شي، ډاکټرانو ټولنې کېدلی شي. دوی کولی شي په اول په خپل پروفایلنګ باندې یا خپل ځان حاج عقل پرې وطن کې په فزیکی شکل، بیا په آنلاین شکل باندې ځان ثابت کړی شي. او چې کله ثابت کړی شو، دوی ته په خپل وړاندیزونه کېږي. مثلا ډېر داسې ویب سایټونه دي، اپ ورک په نامه باندې، د فایور په نامه باندې، دوی هلته ورته ګیک وایي د دوی په اصطلاح باندې. دا داسې دي لکه یو ډاکټر چې خپل کلینیک هلته خلاصوي، ته په فایور ته ځي یا اپ ورک ته ځي، هلته خپل کلینیک خلاصوي، ته خپل نوم ورکوي، هلته خپل خدمات لیکي. هلته وایي چې زه په دغه وخت کې بیکار یم، زه په دغه وخت کې په آنلاین شکل خدمات باندې کوم. بیا خلک هلته راځي، ستا هغه ګیک ګوري یا ستا هغه دوکان یا کلینیک ګوري، او هغه چې کوم خدمات ته ضرورت لري، تا ته میسج کوي، تاسو وی چې زړه خدمات ته اړتیا لرم. همدارنګه کېدای شي ځینې آنلاین کمپنیانې دي، بیلابیل کمپنیانې دي، چې هغه د ټیپ په برخه کې، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. هغه تاسو کېدای شي آفر درکړي چې راځه موږ سره کار وکړه. زه تاسو ډېر خلک پېژنم چې هغه آنلاین دغه میډیکل کمپنۍ سره ترجمان په حیث باندې کار کوي. مثلا په هند کې یو افغان دی، هغه مریض دی، ډاکټر ته ورتي، نو هغه ډاکټر د افغان لپاره یو ژباړن یا ژباړون ته ضرورت لري. هغه په آنلاین نړۍ کې دراسي ژباړن پیدا کړي، تر څو د دوه کلاینټ ترمنځ ژباړه وکړي.
مدنه کور ودان تاسو به تر اوسه رسته خبرې بم واورو. الهام تا ته راځم که تاسو را ته وایي چې خبرونه رسته شي بي دي دغه د پایل نه تر پایه پورې باندې، چې تا کمی خبرې زموږ ملمنونه واوري دي، د دوی تجربې، د دوی نظرونه، غواړي چې په انتخاب کې لږ نورم دقت وکړي، نورو کسانو سره مور باندې مشوره وکړي، یا کنه سام دغه رسته یو اخیری انتخاب هم داده؟
بالکل، ډېرې مننې سره د نایزي صاحب او ظهیر صاحب او همدارنګه افغان صاحب، د دوی خبرې ډېرې خوږې او ښایسته خبرې وي، او دوی زبردست خبرې وکړي. نو ډېره ښه نظریه مې ترلاسه کړه، او فکر مې انشاءالله ورسره یو څه نور هم جوړ شو. بیا نو د نایزي صاحب خبرې خو بلا ډېرې ښې وي، نو زما به انشاءالله غوره کړی مې دی، شوق مې دی، او انشاءالله په همدغه مسلک کې به ځان رسوم. او په اوس وخت کې خو ایم دی خلک ډېر زیات خوښوي هم، او کس زموږ په دی کې که زه درته ووایم په ننګرهار کې هغه کس چې ایم دی وي، نو هغه ته دا خلک یو رقم احترام هم لري، او مطلب نورو ټولو مسلکونو باندې داسې اوچت مسلک ګڼل کېږي. نو ایم دی د ډېرو خلکو شوق دی، او ډېر خلک غواړي چې په همدغه ام دې کې ځان ورسوي یو میډیکل ډاکټر جوړ شي. خبرې پکې دا غوښتي چې موږ
مننه مننه خور ودان بستا شوق ممداد چی بخیر ډاکټر شي مخې لمن دی چوه کولای شي او تکړه او داسې یو ډاکټر شي چې ملت ته دیم ګټه ورسیږي او خپل جیب ته دیم ګټه ورسیږي. نائب صاحب له تاسې وروستۍ خبرې اورم، هغه څه چې ما ستاسې له خبرو په خبرونه کې واورېدل دا چې په انتخاب کې شوق علاقه مهمه ده او کله چې شوق علاقه وي حتما مارکیټ کې ورته ځای پیدا کیږي، د دې تر څنګ نور غواړي څه ورسره زیات کړي؟
نړۍ مننه که څوک په دې خبره بیا استدلال کوي چې ما یو مسلک په شوق ویلی او بازار خراب دی، نشته دی. مثلا یو څوک د لټریچر مثال ورکوي یا ژورنالیزم، نو هغه بیا په افغانستان داسې یو مارکیټ دی چې ټول پکې خراب دي، کاروباري نه کوالی که ټیکسي والی بل یو که اهلي کسپې ټول، هغه مسله به عمومي. یو ټکی بل چې غواړم ویم، هغه حوصله زغم دی چې موږ چې کله یو مسیر انتخابو هغه کې باید بیا حوصلې نه شو. زمونږ یو خپلوان ډاکټره ده، غواړم په لنډو ټکو کې ویم، هغه چې دی طب په څوارلسو کلونو کې ویلی دی، ځکه دا نظامونه پې تغیرېدل تغیرېدل، دا به په کور ناسته وه، خو اوس چې ته په کابل کې یو شخصي روغتون کې مشهوره ډاکټر ده او دوه ورځې وړاندې ورته باید سړی نوبت واخلي. نو هدف مې دا دی که یو څوک هر رشته ټاکئ یا هر حرفوي مسلک ټاکئ، هغې کې باید زغم د لاسه ورنه کوي، ځکه ستاسو تعهد له خپل ځان سره دی او تعهد مو له خدای سره دی چې زه غواړم په دې مسلک کې ځان ورسوم. نو ډیګري ترلاسه کول او پیسې ترلاسه کول داسې یو شیز دی چې کله تا ځان په دې مسلک کې هوښیار کړو، هغه به درپسې خپله راځي، نیکنامي به درپسې خپله راځي، او هغې شیانو ته انشاءالله پیسو کاروبار او شهرت دا هغه څه دي چې ته په یو مسلک کې د ځان ورسوم. ورور که خور چې څوک زما د هغه ګوري، نو انشاءالله دا شیان به تاسو پسې خپله راځي، هغې ته ډېر تشویش مه کوئ.
مننه ظاهر صاحب، ستاسې وروستۍ خبرې مې اورم.
زه هم دا ویل غواړم چې شوق ډېر زیات مهم دی، خو له بده مرغه نوي ځوانان لکه ډېر کله په دې نه پوهېږي، لکه دی وایي چې زما شوق دی، خو نه پوهېږي چې لکه شوق د کومې مرضي نه زه لرم شوق. هدف دا دی چې د مسلک په انتخاب کې مشورې هم مهمې دي، کوشش دې وشي د متخصصینو سره، د ښو ملګرو سره، د استادانو سره د مشورې وکړي، خلکو ته دې غوږ ونیسي او بیا دې په ارامو مغزو باندې یو تصمیم او فیصله ونیسي. او وروستۍ خبره دا لکه مخکې چې مې وکړله، اوسنۍ نړۍ ډېره په چټکۍ روانه ده او خلک باید وخت تر وخت سره ځان اپډیټ کړي او دا وړتیا ولري که چیرته خدای نه خواسته دغه مسلک تلته مشکل یا خطر و چې دی د موقت وخت لپاره یا د ایمي لپاره
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه عبدالوافی نایبسی، ټولنیز فعال وحید صحیر او دوه تنو زده کوونکو حجت الله افغان او عزت الله الهام ده چې په پروګرام کې زما ملتیا وکړه او زموږ مېلمانه وه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام.
چلی گی لائے پسر کر دی، چو کسان د دیو پشان تے زور ور دی، د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم، د خار خلق د بوتانو سودا گردی، چپن پوشو خامارانو سر اوسی، دادا غرو پختانا چمرا او زڑا وردی، وقت بلگی چی برنگ د کابل اخلما، دیر خویونا هم د پی خبر دی، انت وایا چې سشوی زور ورا، د حجری یاران دی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ